زمونږ ټولنه دودیزه ټولنه ده، هغه څه چې پرون زمونږ خلکو کړی دي نن خلک هغه مشروع بولي او هغه تر دین هم لومړی ګڼي او عمل ور باندې کوي. او کله چې یو څوک نوښت کوي نو زمونږ په ټولنه کې هغه په تمسخر نیول کیږي او نیوکه ور باندې کیږي چې بل اخر هغه کس هم مجبوریږي ځان د هغه ټولنې پرنګ کړي چې پکې ژوند کوي، یعنی د محیط سره ځان تابع وګرځوي او تطابق وکړي له هغه محیط سره.
اغلی تقوا د نجونو په زور ودول او هغوی ته د ژوند د ملګری د انتخاب حق نه ورکول د نجلۍ او هلک پر راتلونکي ژوند څه اغیز لرلی شي.
تر ټولو کوچنۍ ټولنه د دوو کسانو په واده سره پیل کیږي چې کله هغوی یو له بل سره توافق ولري او هغوی یو د بل شرایط درک کړي وي او په شعوري توګه یو د بل ژوند ته راغلي وي او یو بل یې د خاوند او د میرمنې په حیث قبول کړي. زه فکر کوم هغه ناخوالې چې بیا ژوند ته راځي دوی به د توافق په اساس قبول کړي، یو قرارداد به یې کړي او مثبت تړون به یې کړي او هغه به زغمي. خو که چیرې یو څوک ورسره ناآګاهانه او غیر له دې چې توافق یې کړی مخ کیږي نو د هغو تحمل به ډېر زیات سخت وي. هغه د زمونږ په کوچنۍ ټولنه کې دغه مشکلات را پیدا کیږي او دغه کوچنۍ ټولنه چې کله په لویه ټولنه بدلیږي نو مشکلات لمغه پیل څخه ورسره مل او بل اخره په لویه ټولنه تمام وي. دا چې مونږ نن څلوېښت کاله پر له پسې په جګړه کې ښکېل یو او بل مو د تاریخ چې هره پاڼه را واړې وه افغانان په جنګ کې ښکېل او ناارامه سیمه ده. لاملونه یې همدغه دي چې زمونږ دوو کسانو په سوله ژوند نه دی کړی، هغوی ته نجلۍ ته خاوند او خاوند ته نجلۍ په لاټري کې راختلې ده. نو کله چې په لاټري کې یو چاته د ژوند ملګری راوځي نو د هغو پایله به همدغه څلوېښت کاله جګړه وي. ډېر وخت تاسو اوس کېدلی شي شاید وي چې دغه د امن په خونو کې یا هم په محاکمو کې وینو چې ډېرې واده شوې ښځې تښتېدلې دي، ډېرې نجونې تښتېدلې. علتونه یې دغه دي چې کله دغه نجلۍ نه پوښتنه نه کېږي، هغه وایي چې زه د دغه کس سره واده نه کوم، نو کورنۍ هغه په زوره مجبوروي او جلۍ بالاخره تښتي، چې دا شرم د عمر تر پایه د جلۍ لپاره او د هغو د کورنۍ لپاره پاتې کېږي.
دنیمی نړۍ اوریدونکو، د دې ونې د خبرونې موضوع چې د نجونو په زوره ودولو ته ځانګړې شوې و هم دومره و. تر بیا ته خدای پامن.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر راغلای ها شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالو نه واره شنه خالو نه زن خاله نو کجی به دی کوونه
رغا اس به تکړه اس به تب په دیوانه سپریږي سهار سهار به په دیوانه منډي وای په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د لومړنیو بازارونو پاکله وه گئی
ما بغنم درلود تبو ور بشد لود سره بدلې بم کی ضرورت مو ما با میوه درلوده تا با جنس درلوده بم سره بدل کرن.
بازار په ورځنی ژوند کې څه ارزښت لري؟
بازار څنګه خلکو چی شي کوله؟ خو جامه کې ملاویږي، پیزار کې ملاویږي، خو خوراکونه کې ملاویږي، دنیا سلوتونه کې ملاویږي. چې بازار نه کې ویل غدل ته بازار نشته. بازار خپل خان کوي خو پیسې
او له پایله بیا تر اوسه څه بدلون پکې راغلی دی؟
آنلاین بازارونه ډېر دي، دغه دي اغوستلو توکي نه اخیستي، مثلا کوټونه دي، بوټونه دي. بازار ته تګ نه شو، انټرنیټ کې مو کتل، یعنی پنځو دقیقو کې لاس څخه کې مو تګ نه راورسېدل.
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د بازار تاریخ ته یو لنډه کتنه کوو، بیا ارزښت وښانه وو او د خلکو خبرې هم درته اورو. له آزادی رادیو سره اوسئ. قدرمن اوریدونکو، د 1950 تر منځ په لویدیځ اروپا او شمالي امریکا کې د بازار سیستم رامنځته شو. د وخت په تیریدلو سره ورو ورو په ټوله نړۍ کې پلور په منظم ډول په یو ځانګړي بازار کې پیل شو. تر هغه وړاندې به جنس په جنس تبادله کېده. د پیسو په پیدا کېدلو سره په بازار کې د پلورونکو او پیرونکو کار آسانه شو. د علومو اکاډمۍ علمي غړی حبیب الله رفیع د بازار د تاریخ او ارزښت په اړه وایي چې بازار د انسانانو له لومړیو اړتیاو څخه شمیرل کیږي.
بازارونه پیدا کېدل، کلی پیدا کېدل، ښارونه پیدا کېدل، دا تقریبا داسې هغه نه دي، دقیق نه دي. ما به غنم درلود تابو وربش درلود سره بدلې بم کلی ضرورت مون ما به میوه درلود تابو جنس درلود دا بم سره بدل کړ جنس په جنس تبادله و ورور چې تشکل زیات شو ضرورتونه زیات شول او د جنس په جنس تبادله لږ مشکله و یو شاید بل چې سره بیخي انډوال و مساوی ندی د مغو د پاره و چې د پیسو مسله رامنځته شو په اولو وختونو کې ځینې شیان دی ارزښت پیسو منل شول مثلا په چین کې یو ډول سپین غوایي و دا یې حکومت یوه ځای ته بوتلل چې د خلکو په وا کې نه و بیا به دوی د څرمنو نه لوټونه جوړول او هغه به چلیدل ارزښت پرې درلود بالاخره د لوټونو چاپېدلو موضوع رامنځته شوه او بازارونه جوړ شول د پیسو په بدل کې هر چا هر شی واخیستل او په دې بازارونو کې بیا سرپټي بازارونه خاص ارزښت لري چې په دې کې مثلا د غزنی سرپټی بازار و ډېر ښکلی بازار و په دې بازار کې د آهنګرانو کوڅه بېله وه د مسکرانو بېله وه د پوشتیندوزانو بېله وه نو دا ټولې کوچې وې په دې کې به دا شیان خرڅېدل په قندار کې یو سرپټی بازار شته وړکی په هغو کې انتیک شیان خرڅېږي دا لباسونه پکې خرڅېږي په تاشقرغان کې یو سرپټی بازار و نو دا بازارونه موجود و او د دې نه علاوه زموږ په ښارونو کې د ورځو په حساب بازارونه دي مثلا په ځینو ښارونو کې جمعه بازارونه دي په ځینو کې دوشنبه بازارونه دي په ځینو کې چهارشنبه بازارونه دي خلک خپل څاروي خپل څیزونه راوړي په دښته کې یو بازار جوړوي د سهار تر ماښامه پورې او خلکو هغه ورځې ورته معلومې دي په کومه ورځ چې د بازار ورځ وي دوی راځي خپلې سوداوې اخلي نو دغه سیار بازارونه یا موقتی بازارونه هم په افغانستان کې رواج دي چې اوس هم خلک ورځي او دغونه سوداګانې اخلي
د بازار د نوم او ډولونو پاکله لیکوال او څېړونکی شریف الله دوست وایي کله چې د بازار کلمه ورو نو سم له لاسه مو ذهن ته د پلور او پیر ځای راځي بیا یې د ډولونو په فکر کې شو چې ښه څه مو پکار دي او چیرې راونیسو
خپله دغه د بازار کلمه چې ده دا په ټولو اندواروپایي ژبو کې تقریبا ستا د مثال په ډول خپله په پښتو کې ستا دري کې ستا فرانسوي کې ستا انګلیسي کې ستا الماني کې ستا او نورو اندواروپایي ژبو کې یو مشترک کلمه ده او دغه ټول اطلاق یې د راکړې ورکړې د ځای په معنا دی چیرې چې راکړه ورکړه کېږي په سنسکرت کې د دې دپاره د سبحا په نامه باندې دا بازار یادی په پښتو کې موږ د دې دپاره یو بازارګۍ هم لرو ښار هم لرو په لرغوني یونان کې د اتن په ښار کې بازارونه جوړېدل چې په هغه بازارو کې به حتی ښځې به انسانان او مریان به هم خرڅېدل دا عام بازارونه وه خو دغه بازارونه پر دوه ډوله دي یو عام بازار دی یو خاص بازار دی عام بازار هغه چې په هغه کې هر ډول توکي خرڅېږي او خاص بازارونه به هغه چې په هغه کې یو توکی یا یو شی خرڅېږي د مثال په ډول یا یوازې غله دانه پکې خرڅېږي یا یوازې څاروي پدې خرڅېږي او یا یوازې د خوړو توکي خرڅېږي یو د خاص بازارونه دي په پخواني کندهار کې د شاه بازار لرو په مزار کې د مزار بازار لرو نګرار بازار همداسې د کابل زوړ بازار دغه بازارونه و
ځینې مېرمنې هم بیا د تیری زمانې بازارونه ځکه ښه ګڼي چې وایي هغه وخت به یې په ډېرې بېغمۍ سره پیسې د ټیکري په څنډه کې غوټه کړې وې د خپلې خوښې وړ توکي پسې به بازار په بازار دوکان په دوکان ګرځېدلې هغه څه به یې رانیول چې په زړه به یې وو خو نن سبا یې د خوښې وړ جنس په ډېرې سختۍ پیدا کېږي د خوست اوسېدونکي فوزیه په دې باور ده چې بازار ته تلل جامې بوټ ټکرای او د کور توکي اخیستل ل رواني پلوه انسان ته یو ډول خوښي ورکوي خو دا هر څه هغه وخت خوي چې کافي پیسې ولري
بازارونه مې هغه ټیم کې خوښیږي چې ما سره پیسې او ضرورت مې یو بازار ته لازم خو خود یې شوی نه راوړم کور دې پاره جامه پیزار د کور شی راړم هسه پیسې نه را سره هیڅ بازار خوند نه راک بازار چې نوې خلکو چی شي کوله خو جامه کې ملاویږي پیزار کې ملاویږي خو خوراکونه کې ملاویږي دنیا سلوتونه کې ملاویږي په وطن خو بازارو باندې خو ښکاریږي چې بازار یو علاقه کې بازار نه یغه کلی خو غن کغټ کلی بی چې بازار نه کې ویله ګټ ته بازار نسته بازار خو له خوند کوي خو پیسې څه پیسې د سره نه یې کنه بیا هیڅ فن نه کوي
سر محقق عبدالهادي صفای وای چې په خو به په بازار کې لومړی اصل رښتیا ویل بو تو کو به چې کوم کیفیت درلوده امغه به اخیستونکو ته ویل کېده خو نن سبا چې بازار ته ځي د ځینو دوکاندارانو په بې ځایه ستاینه به په ډېره ګرانه بیه په کم اصل توکو اوړي چې دا د دوکانداري د اخلاقو خلاف کار دی.
حدیث شریف کې راځي یو صحابي ته نه فارغ وي ما یو خو کار دی ول چې زغه زنه دغه وخ واخله دی د سل چاغ او چلا او دیر ټول شرایط دلوده نو بیا غیر سړی نه پښتنه ګور دوت چې د فارغ لري ول دا د دې فارغ نه سفر کې ول لري سفرونو تر سره وس ول نه دا ول واخله لري خو دغه خصلت پکې نشته بیرته وګرځوالو هغه واخله نو هغه وخت صداقت په دومره اوج کې قرار دلوده چې یو نفر د خپل د مال عیب خپل ویلې متاسفانه چې اوس مارکیټ ته تاسو ځئ یو خټکی یو نفر نه اخلي وایي چې دا څنګه دی ډیر خوب دی کوټه چې ځئ دغه نه یو بل شي وس نو داسې ما نفر لیدل چې قسم یې خوړل چې دغه مواد دومره وزن لري چې وزن کړی هم دی کم وتلی دی داسې موارد بیخي زیات هغه شوی دی مثلا بعضې اجناس تکه کورتۍ دریشي دا بوټ داشان په نامه د یو مملکت در باندې خرڅوي چې بیا وګوري هغه د بل مملکت اوسېږي.
د وخت په تېرېدلو سره بازارونه ډېر شول. د نارینهو تر څنګ مېرمنو هم دوکانداري ته مخه کړه. د غور اوسیدونکی رستم غیاسی دا کار د یو هیواد په اقتصادي وده کې ګټور ګڼي. هغه د ځینو مشهورو بازارونو یادونه هم کوي.
د دې بازار ته د ښځې بول د یو ننګ ځان ته بالا کوم شی چې ښځو په کار وو لکه جامې و نښه به ورکړه ولو که به د پښو بوټونه په کار وو نمبر به هم ورسره نه پیدا چې پښو نمبر یې ولیکي بس یو تار به دغې په پښه ونیوه. نو نن په افغانستان کې او په تنانه په خرو کې بلکې په اطرافو کې په ولایتو کې هم ښځې دوکانداران شته چې زه یو مثال در کولی شم لکه د موږ د غور ولایت د کلی ده ښځې دوکانداران دي په ولایت کې هم چینې ښځې دوکانداران دي په ولسوالیو کې هم هغه امن ولسوالیو کې شته دي.
په پرمختللو ملکونو کې کاري بوختیا د بازار په سیستم کې اسانتیا په ځینو هیوادونو کې امنیتي ستونزې او په دې وروستیو کې د کرونا ویروس د دې سبب شو چې آنلاین خرڅول هم وده وکړي. آنلاین بازار بیا د خرڅولو او اخیستلو هغه ډول دی چې پیرونکي ته اسانتیا او پلورونکو ته ډیره ګټه لاسته ورځي. خو لکه مخکې مو چې ویل په آنلاین بازار کې هم صداقت د پرمختګ لومړنی ګام دی. د لوګر اوسیدونکی تمهید سیلانی وایي چې په دې وروستیو کې ډیر توکي په آنلاین ډول اخیستي دي خو کله له داسې جنس سره هم مخ شوی دی چې د انټرنیټ له لارې د خرڅونکو په پاڼه یو څه لیدلي او د کور شاته یې بیا بل څه ورته راوړي چې دا کار په خپله د آنلاین اخیستلو ارزښت کموي.
په نورو هیوادونو کې لکه اروپا یا امریکا یا نور غربي هیوادونه چې دي هغلته آنلاین بازارونه ډېر دي او هغلته مفید هم دي په ټولنه کې ځکه یو خلک وخت نه لري وړی چې په آنلاین توګه خپل امغسته شی چې ضرورت وي توکي بیا غوړه واخلي. دوه مسله دا ده هغه ته پروسیجر قانون شته دی کومه کمپنۍ چې په آنلاین توګه څه واردوي هغه کتل کیږي د هغه وروسته پروسیجر کیږي بیا ټولنې ته وړاندې کیږي یعنی پر کیفیت کار کیږي هغه ته یعنی تقلب او جعلکاری نه کیږي. مګر د افغانستان په شان داسې هیوادونو کې چې وروسته پاتې دي او هغه اقتصادي پروسیجر یې ضعیفه دی نو دلته د آنلاین بازار ګټې او زیانونه دواړه لري. ګټې به دا وي چې کورونای حالتونو کې داسې اضطراري حالتونو کې چې دلته جنګونه زیات وي یو کولی شي چې په آنلاین توګه پښه راواخلي. مګر زیانونه به دا وي چې په افغانستان کې یو فوق العاده اداره چې بهرني توکي چې راوړي هغه پروسس شي هغه نشته دی. دویم لاس دریم لاس مال په لومړي لاس یا د لومړي مال په لاس باندې خرڅېږي دغه د اغوستلو توکي نه خرڅېږي مثلا کوټونه دي بوټونه دي.
ګرانو دوستانو په دې هیله چې د بازار ډولونه ډیر شي سولوي او د توکو د رانیولو لپاره پیسې د لاس په تڼاکو او د تندي په خلو پیدا شي ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
ساعت 5 است.